برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درن واوریدونکو تاسو هم ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دا لار له ایراني لوري سره د افغان مورچلونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویل چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی او خراسمان په دې باب ایران څنګه دی ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وین رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویل چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نوموړي وړاندې د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پلسات ترمنځ په تیرو څو باندې دوه کلونو کې په ځلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلغاړي د ایران د ګمرکونو یو چارواکي وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,328,000 ډالر په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب امارات، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو له لارې افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لسباندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپل د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې راغورا لدې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بیوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیات کسان ووژل شول او مسؤلیت داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړ. او بیا اوسه د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهیلي. کوناډو نورستان کې خلک وایي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پس وکړي
تاسو پانه چې وز غربت ته او په دې اخترونه کې مزان ته کالی نه دی کړی او نوم کورانای ته د سه هم په گاوان کې چې د غربت لامل کړيږي او زوري هیڅ نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس دلی د جګړې نیمه کلیزه. نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
د
درد شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زه امید زیرمل مو د خبرونه دوام کې هرکلای کوم. د خبرونه نیمای کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبرې کی. د رسنیو د ملاتړ ځنی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو زیاتیدونکو فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکوندي کې د یوې محلي راډیو په خوانی مسول تر څه باندې یو سل ډیر شوزو باندې تیرول وروسته خوشی شو او یو بل خبریال هم د څو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شو او له هغه سره د طالبانو د بد چلن راپورونه هم ورکړل شوي دي. همداسې حال کې دا چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تیره سیشنبه ویلي وو چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته خو د رسنیو د ملاتړې ادارې دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوې لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابي خواته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څام د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو پر روان مریض کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي. ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تصل وی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتیدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کیږي. نه نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنا لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتي پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جد میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلن تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه د طالبانو لخوا چې اجرایی بڼه لري رسنیو باندې د زمینه برابر کړې د څه په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم رادیو په خواني مسؤل مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې یو سلو څلور ډیر شورزو تیرول وروسته پرون خوشی سو. خدای له معلومه نه ده چې دا محل در رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون زین نور رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر حاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو، ویل سی چې له هغه سره بد چلن هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. خدای چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سیشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدل چې په دغه هیواد کې په بیساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولی خبرلان ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. د خبرلانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبرلانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو د غرض 95 نورې د خبرلانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
یو شمیر کوچان وایي د پرلپسې وچکالوي له امله مالداري ډیر اغیزمنه شوې او په ډیر شمیر څاروي هم تلف شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپل مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې چې کوچیان بیا رتوي او وایي له دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمېر هغو کوچیانو سره چې لا هم دښته په دښته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیلېږي.
په افغانستان کې پرلپسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریخي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغیزمنه شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده، خو اوس مهال ترې د اوبو وخو او غلو دانو د نشټون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خو څک ټول پیسې لاس په مړې شو هر ورځ 3 او 4 او 5 مړې کیږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بی اوبو په خاطر اوبو نسته واخ نسته هیڅ شی نسته. موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. درېمې سمالونه اوس موږ مړې هر ورځ مکی جواري نسته شی نسته اقتصاد نه لرو چې جواري به باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نو موله وای د په غډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یو دوه شو او نه هم اولادونه هوسا شول.
مالداریم ټول امه نتلې نیمای سره نم نه پوره کوي. واخ مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو بيخي موږ د پام نه رسوي. ټول خلک هم به تعلیم پاتې ټول کوچان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیرونه کوم تقریبا یو نیم سلمې دي موږ فرینه پرچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وخو پوخلي وشته او ستونزې هم مشترک دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغه شپو کې هم دښتم پوت کې تقریبا لس پنځه لس تنې مرې شولې. کله راځه د وای غواړي موږ په نغدو پیسو رانې شو هغه داسې ګران رانې شو چې کنجاله او جوارې و داسې کومه تر سره وته خو ډېره ښه خبره وایي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې مالداري غوخه او لبنیات تر لاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي رادیو ته ویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره لدې چې دوی د خپل ستونزو د حل په مخه دولتي ادارو ته عریض شوي هم پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولې. کوچیانو ته په تیر جمهوریت نظام کې مستقل ریاست موجود، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو لا هڅو سره سره ونتوانې دو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړوونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګیږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړې، خو لا هم د اوربند په اړه یوه بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزې تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 1 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابل شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یک شنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبرې وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,815 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مالانا شلام را سره یا سو ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې اختر ته محدودي ورځې پاتې دي. د افغانستان لبیا لا بیلو سیمو ولایتونو خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړو نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړي ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمیر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې د ځان او د کورنیو لپاره نه دي کړي. داسې نور څه مسایل دي، راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبي کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف:
په تیرو اخترونو کې مې ځان تکالی کړی او کورنۍ تم کړی. متاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونو کې مې ځان ته کالی نه دی کړی او نوم کورنۍ ته. داسې هم په گاوان کې خلکو ځان تکالی نه دی کړی چې د غربت لامل کړی او زوريږي او هیڅ نشي کولای.
پسر او خپل منګل ته دونه پیسې نه کوم دا شل دیر شو پیګه په دغه کور ته زموږ سبزي سودان کیږي مثال ته جامع او نورې سبزي او پیزا په توا ټول کو سر پرستی ماته راغورار زه بچم نو خپل کو ته کوم چیزان ته منګي کوم نور ته وسته.
احمد شریف راته ویل پلاری په تیرو جنگونو کې وژل شوی په وینا چې په خوا به د پلار ملګرو خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي اوس یې څوک د لاسنیوي نشته. نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړې دي. د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي نصیر الله جلال:
بیروزګاری د کار کسب نشته، خلک ټول وزګار دي، بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلونه د بانډونه، دوسرا داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي، سپلای واخلي، بوټان واخلي، او ډېر زیات قیمتي ده. اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده، د کالي اغوستلو او د نور سامان اغوستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي.
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بیوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذ لای نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کور مو باندې ازادي راډیو اوري او لمک سره سید ازادي راډیو خبرونه سلیر وی ساعت از مخ پر وې پاڼه اوري او ټولنیزي شبکې محمد ساري په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن پونجونو او خوځو په ډیر شمیر محدودیتونه او بندیزونه لګیدلي، ترخوا ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې میرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم دله دي. د موسیقي اوریدل دي، خو دا چې اوس د خوښۍ مراسمو کې موسیقي څه ډول ده، څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقۍ ګټه اخلي، د نړیوال راپور د چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر مرمن وايي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لامل دوی د خپل خوخي په محفلونو کې لچمبي یا دایری استفاده کوي. دوی طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خبرولو ته هم اجازه نه ورکي. دوی ازادي رادیو ته د هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو خزي د دوی د خوخي مراسمو کې چمبه وهي، محلي سندري وايي او ځوانان ورته محلي نڅاکي. یو شمیر چمبه پلورونکي هم تایید شي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګول وروسي کاروزګار خشوي. د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لوریدو هم خود واخلي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې لچمبې یا دایره کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیز آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایره نیولای دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
په لمه دی او وده شاهد او مچ همدا سی وده او دغه یو کوچنی ډایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و، خو ډېر ټیټ و، هغه د ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه. ولدي سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور ټکړیو تور پردو باندې پټکړی وسړی و دوی رانه نه وتلو دوا درې پایره هم وکوله او د جای کې هم وخصتو لزان سره وخصتو او لاړه بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داری واج باندې کله چې هغوی وکولی شي د مسکی یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو. خو بس دایو کې موږ بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر څه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکو سلمى وایي د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه ساده دوري اتن په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقص هم کوي نمرش.
دلته به د هرات ښار د دایره ګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایره پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایره ګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدومه و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتر یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟
موسیقی بنده.
خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میدن. راست میده
د دایره دغه جوړونکو وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لړلې ده چې ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو به دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس د آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
ستاسو لا پیغامونو
د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم، نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته دا د کتابو لړۍ او سلسله ور پر کړی ښه، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا ده چې دا غږ را سره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو پر کارکونکو او اوریدونکو ته، خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به یې پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زمنګ پیغام خبرویا.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
بله 00422114201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شئ په همدې شمیره له موږ سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د ویبپاڼې له لارې باید خپور شي، ترڅو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو یې لرئ هغه ته رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په سلیروي ساعت خپرونو کې چې سلیروي ساعت دی په بیلابیلو وختونو کې درته خبر کړو. ډیره مننه چې راسره یاستې. ملتیا مې کوي په افغانستان کې د سهار 6:13 شوي. د مهمو خبرونو لنډیز امروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شن پی تړلې و. تیر شپه په امروز کې د طالبانو د حکومت یو سرچینی ازادي رادیو ته ویلي دا لار چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې و لا هم بند ده. د طالبانو ځن یو چارواکي ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د سو ساتونکو لپاره نیولې و، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دی ویلي. بلغاری د ایران د کومرکونو یو چارواکی وايي تیر مریض کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته و. د خراسان جنوبي ولایت د کومرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,338,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیه متحده عرب امارات، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې له څه باندې 2,300 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څانګې په خپله یک شبکه لیکلي چې د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادارت کړ چې ویلي یو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګمارل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیر چهارشنبه د اسناد او شواهدو وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځنیو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جونت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. ډیره مننه چې زموږ ملتیا کوي او سم لجمن سره سم د لوبو میدانه سپورتي خبرونه خبري کوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. بختيار ساحل مو د لوبل میدانه و نيزا سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روان میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د زینو پخوانی لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کال وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دوی منیمای کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیریدونکو شلوریز لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزه او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز ازغری دي. د خبرونې پایل لدې کو چې افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي ل 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي، نو ځکه قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلور نویو ځوانانو ته تا چې تازه په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپ اچونکی دولت زدران، شاپور زدران، آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدی او سمیع الله شینواري مرکزی قراردادونه ونه لري. د یاد لوبغاړو پر ځای بیا صدیق قتل، بهیر شاه، محبوب عبدالملک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی د کارګردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوملړ د 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې نو نور هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپل لوبغاړو مرکزی قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خبروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنۍ امتیازي څومره ده.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیگ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیگ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیگ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې د ملي الف نو لس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي دي
قشتپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې به جریان لري. البته په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. د دغه سیالیو یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دی، یو تشه ده، نو د هغې تشې د راکمولو لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي. بل دا چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شروریزو سیالیو، نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
نېشنل ټی ټوینټی دغه کپ چې دا لاله اول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره چولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي دا به د نېشنل ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلډ کپ نه. زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آئی پی ایل کی مصروف دی اور دا نور سے کم زمنگا لوگاڑی پاتے دی ورلڈ کپ اسکواڈ ٹی ٹوینٹی دا ٹو لوگاڑی بھی دی کی دی اور وہ دی کی زمنگا سرا دس زوانان دی ٹیلنٹ نمنگا راخست دی دی انڈر 19 جام جہانی نے کم لوگاڑی راغلی دی اور پرفارمنس ہے کڑے ہم منگا بھی دی ٹورنامنٹ کے چولی دی دیکھو گٹا بدائی سے دا زوانان سے دی اگر دی نیشنل ٹیم لوگاڑی سے منگا سے سرا دی دل تب دی ٹورنامنٹ کی دیکھو دے تجربوں نہ گٹا واخلی اور وہ کم پریشر سے دائی په دې باندې کېږي په نړیوالو میدانو، نو انشاءالله هغه به دېنه ډېره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازه، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منګل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زه، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منګل او ضیاءالرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زه، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علامه احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود گربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمد الله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمدزی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزی، محب زرمته، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی ګلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمدزی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمدزی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکڑ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازی، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، آفتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپی لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپی کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې او د افغانستان ولسته د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپی کانال جام هم د افغانستان د ولست لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده، او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دوی لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټ فارم نه دغه ځوانان ملي ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپی منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کړو. او د قشتپی منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لاخه چمتو سو.
تاسو موږ سره په دغه سیالیو په سفر کې چې د قشتپی په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیالي راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای ده چې څنګه تاسو خبرې د قشتپی کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم ځای مهم دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنمنټ په لاره چولې ده، نو ډېر زیاته مننه.
قشتپی ملي شل اوریزه ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د ورته چې یاد لیک به د اپریل په شپاړسم نیټه پیل او د همدې میاشتې په وشتم نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې تړاو ویلی دی.
دغه دوم تړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبې کې خلوبې دي یا په ملي لوبډله کې لوبې کوي هغه ته ځای ورکړل شوی دی چې دوی په هغه مسلک باندې، تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالران بالران سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي، چې تر څو دوی هغه کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد کوم داخلي لوب روان دي یا الف لوب بل چرته زي یا ایمرجنګ لوب بل شته روانه ده، یا ملی ټیم چې ته لوبغاړي پکاريږي نو امکان دی ولرشي د لوبغاړو نه
نو د لوبغاړو کې د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 14 پورې غدي یو یو ټیسټ نسوي کولای کوم چې د کرکټ هغه تر ټولو مهم ریکوایرمنت ده نو د سپکې موږ خبر شو چې ډیر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورسو 19 نه مور وړول ډیر د کسانو چې هغه 15 کوله تل واستي ورسو نو تر ټولو مهم خبره ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه لوبغاړي نشي جوړېدل هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې به هغه خپر مختګ نشي کولای نو د فټنس نه حاصل نو نور هغه ټکنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوبغاړو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وي دي نو د موږ د کرکټ اندی ته ګورو ډیر خوانه او سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کدي موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو اند ډیر روخره د لوبغاړو کې ډیر د لوبغاړو چې ما مخکې لیدل او چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی ده هغه د کرکټ دی خیرته د لحاظ نه یوه فزیکی لحاظ نه او د دوی هغه نن سبا مودرن کرکټ کې چې څومره ویښارتیا پکاري څومره چالاکی پکاري هغه ټول د لوبغاړو کې ستاسو
واقعا هم لوبغاړي د ډیر فټنس کې او پر فټنس باندې کار کوي او یو واځنه شي هم فټنس دی کوي لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر شک هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي نو فټنس واحد شي چې پر دې فټنس باندې ډیر خواري کوي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي
د غراس په کم کې ګډون کوونکې لوبغاړي اسمت عالم عمران میر بیا دا سی وای
فوکس ټول شانل دا بیٹنګ دا بولینګ دا تقریبا 2010 افیشل کوچز د موږ سره نوروز جې ریسه جې موږ سره نور لاس 2000 فیلډینګ دا فټنس دا اوس موږ فټنس کو فیلډینګ او جیم دروانی
تاسو دا خو فائدې ډېر زړه سختیونه کینو کیږي نه سخت غواړي او ډېر زیات خوند کوي جو بوند خوشال سے پدے روزہ کیم تدے سیاو کیم پلا روا چا نن واز من گون کی ٹریننگ وکاو فیلڈنگ ام وکاو او سم جم دا ماشاءاللہ
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په لیګ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوې ده چې د توپ اچونې سرعت تر یو سل و 50 کیلومتر فی ساعت ده یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي یو وشکلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وي چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 ورځو سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یادلیک کې د خېتو پاچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړوه نوموړی سکل یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځان سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړی سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپل چټکې توپاچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وو وش منډي ورکړي او پنجاب ته ماتې ورکړه ماینګ یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپاچونه وکړه هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنگلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 156.8 ته رسید د کرکټ سارون کې د یاد توپاچون کې مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه 150 کیلومتر فی ساعت توپاچونه کوي ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپاچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپلو لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپل درې درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپل درې سره سیالۍ ګټلې دي په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي د چنای لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم څلورم او پنځم مقام کې قرار لري د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپل درې واړه سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري په دې لیک کې د اتو افغان لوبغاړو لډلې تر دې د راشد خان نور احمد نوید الحق او عظمت الله عمرزی لوبه کړې ده راشد خان په درې سیالیو کې درې نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه عظمت الله عمرزی په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي عظمت الله عمرزی بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي محمد نبی فضل حق فاروقي او رحمان الله ګوربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالي نه ده کړې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
او اوس له کرکټ ورخوا، د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز تدری کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، ښاغلی مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډی ته ماتې ورکړي. تر یادې براو وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز 12 بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر، د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې 2 په 2 لوبو کې 3 ګولونه وهلي دي. النصر لوبډلې د مارچ په 13 نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. ښاغلی رونالډو د یادې لوبې په 2 نیمای کې پرله پسې 3 ګولونه وهله او سیالي یې وګټله. دغه راز د روانې اپریل میاشتې په 2 نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالي په اوله نیمایي کې پرله پسې 3 ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې 2 ځل دی چې کریستیانو رونالډو په 2 پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویلو ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیگ کې تر الهلال وروسته په 2 مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په 2 نیمای کې یو په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونې مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلېدونکو شل اوریز لیگ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظم جار عبدالرحیم زئی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټي مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري
جار صاحب، خبرونه تستړې مشي. لومړی پښتنه له تاسو کوم، د قشتپې کانال یا ملي شل اوریز لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي، او دا هم راته وایي چې څومره وخت په دوام وکړي؟
د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول شپاړسم د اپریل شروع کیږي او په 8 د اپریل به خلاصيږي. له خیر سره اخري فائنل به 8 د اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته ویل شي چې د غوراوي کمیټي د دې لیگ لوبډلې د کوم اصول پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوې ده، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قرارداتي لوبغاړو ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کار کړدګي کړي وو ایچ پی سی ته انتخاب شو، همداسې د 19 کالنو بعض هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغه سپیشلیسټ ټی 20 دی، یا کوي شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د ګریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
جار صاحب، په دې لیک کې څو مره لوبډله برخه لري؟ هر لوبډله څو سیالي کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډله دي. زونو 15 لوبډله ګډون لري چې عبارت دي له بندي امیر، سپینغر، میسانک، امو او پوسټ لوبډلو نه، او هر یو لوبډله به مخکل دي چې پایلو به تلر پیدا کیه ته لوبي بکي، یو بل سره دوه ځلې لوبي کوي. او د لیک عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شلوري نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي د مغول لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه خوولي وو. شفیق الله غفاری او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شي چې یاد لوبغاړو ته ولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاری او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټې هیڅ لوبغاړي سره څه مشکل نه لري، او د سلیکشن کمیټې دروازه ټول لوبغاړو ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته قناعت ورکو. نو فلهذا سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو، نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکوو، نو دی بدل یا به موږ قرارداتي لوبغاړی
ټیم نه ډراپ کوو یا غا پرفارمر است کوو نو غوی سره بیا ظلم ده مسکل دوی پرفارمنس خنو نه تیر کال دوی فټنس فیل کو نو د دې وجه دوی لوغار کې نه د انتخاب شوې ده
جار سره د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې اونرانو پرته کوي خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کیږي د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي ولې شپږیزه نه پیاوړي کیږي
د شپږیزې لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوې وه خو دا قشتېپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ مخکې کړ ترڅو موږ کولای شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیم ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي چې ترڅو ښه چمتووالی اوسي
اصغری صاحب دا هم راته ووایا که په دې لیک کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کیږي خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده په دې کې موږ د ټیم ضرورت ته ګورو کوم شی ضرورت د ټیم او هغه پرفارمنس وکړي او ان شاء الله موږ هغه ته حدمن ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې موږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډل ته ورکو که خوشبختانه په 25م د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چې هلته پنځه یو ورځنۍ لوبه کوي یو فور ډے لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي نو دې دپاره موږ کوشش کوو چې په نیشنل ټی 20 کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځ قشتپې شل ورځ لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي البته موږ دغه د ټیم د ریکوایرمنت په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې کې چیرته ضرورت دی او بل خبره دغه ریجنل ټی 20 چې نېشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو خفل تریشن مونږ په شپږیزه کې کوي شو چې د دینه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کو
جار صاحب ورسته پښتنه لته صدا کوم چې د شپږیزې لیگ په تړاو وایلی شي چې دا لیگ بس سکل په اگست کې تر سره شي
د شپږیزې لیگ لپاره د اگست میاشتې کل سوي د خدای کول او په مغه میاشت کې به کیږي البته که چېرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نسی نو ان شاء الله په اگست کې به کیږي
اصغری صاحب تاسو نو وروسته پښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیگ دا موخه لرله چې د شل ورځې سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل حشمت الله شهیدی ته په شل ورځې سیالیو کې چانس نه ورکوي سمیع الله شینوار له تیرو څو کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري کې هر واد وګوري نو پهغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومسټیک لوبیږي نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نېشنل ټیم ته بیا راځي بیرته هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د ټیم باید وي ګلبدین سینیئر پلیئر ده کپتنسی کړې ده د افغانستان په سطح هم چنان حشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده نو نن سبا کرکټ دی تیز ده موډرن ده هر لوبغاړی باید کوشش وکړي چې خپل سټرایک ریټ ښه ساتي کاغه ون ډے کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي نو دې لپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي ځکه وایډ بال کرکټ دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی لپاره زموږ اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته ورسیدله ملتیامو مننه کوم
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
راشا مجنونیا ملیلاشا مئد مئد تاویگا جانان پانا ساشا مینا مینا راشا مجنونیا ملیلاشا مئد مئد تاویگا جانان پانا ساشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಬಾನ ತಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾ
راشه مجنون یم لیلا شه
پمین مین راشه پمین مین راشه پمین مین راشه پمین مین راشه
Pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha. قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان